السلام علیکم د مشال رادیو په دې روسته خبری غړې کې مو زه نجیب امیر د نو راپورونو مرکو شننو سره هرکلی کوم. مسلم لیگ نون ګوند په زمینی انتخاباتو کې هم مخ کې ده. په کراچۍ او مردان کې د بدامنۍ پیښې شوې او طالبانو روغې جوړې ته زړه ښه کړی. په دې او نورو موضوعاتو به په روانه خپرونه کې مطالب درته وړاندې کوو، خو اول د عبدالحی کاکړ نه د دې غړې خبر نورو.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومو کسانو د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر سره لمرګري وژلې او یو یې ټپي کړی دی. د افغانستان په لویدیځ ښار هرات کې په لسګونو کسانو د ایران پر ضد مظاهره کړې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون په شام ژغ کوي چې روانه اونۍ کې د دمشق سره نږدې د داسوي کې نوی د پلوټون په لړ کې ملګرو ملتونو تحقیقاتي ډلې سره همکاري وکړي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومو کسانو د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر سره له ملګري وژلې او یو یې ټپي کړی دی. د مردان د کلیوالي سیمو د پولیسو مشر عبدالصمد خان مشال رډو ټول چې د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر ګل حمید خټک نن سهار په 11 بجې لوي جنازي په خپل ګاډي کې بیرته راستنې دي چې په لار کې ور سوال ور باندې ډزې وکړي.
جنازی نہ واپس رات رکھے
عبدالصمد خان. ګل حمید خټک د ساولډیر یونین کونسل پخوانی ناظم او دا وخت ای ان پی د حق د حلقہ نه ویش صدر و. کثم تر اوسه هیڅ چا د دې پړه په غاړه نه داخسي، خو د عوامي نشل پارټي د غړو د وژلو زیاتره وخت سیماری وسلوالو طالبانو قبول کړی ده. پولیسو لا تر اوسه څوک تورن کړی نه دی. د دې ګوند چارواکو په خبره د ترګریزې جګړې په دوران کې د دوی شاوخوا 800 غړي وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی د کاشغر گوادر راهداری منصوبه د پاکستان په ګډون د ټولو منطقې او نړۍ لپاره ګټوره ده. په اسلام آباد کې نن د منصوبې په حق لا معلومات ورکول پر وخت وزیر اعظم نواز شریف ویل په دغه منصوبه باندې د چین د دورې پر وخت لاسلیک شوی وو او د چین ډله به د ګل پر ورځ د منصوبې جاج اخیستو لپاره اسلام آباد ته راځي. د وزیر اعظم وینا وه چې د دوی حکومت د ترګري او توانایي د مسلو د حل لټوي او د دې لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي. د دې خبره گوادر به فری پورت جوړوي چې ورسره به بلوچستان او د ملک نورو سیمو ته ګټه ورسي. نواز شریف دا هم ویل چې د کاشغر گوادر سړک څخه به څلور واړه صوبو ته لاري ورکړي چې ورسره به ټولې صوبې یو له بل سره نږدې سي. نواز شریف دا هم ویل چې چین پاکستان کې د مځکې لاندې میټرو سرویس شروع کولو کې زړه خوشي ښودلې ده. د پاکستان د سرکاري ټي وي د معلوماتو تر مخه د قومي اسمبلی په 1500 صوبایي اسمبلی په 16 چوکۍ تیر ورځ ټاکنې شوې. د هغو سر غیر سرکاري نتیجې وایي مسلم لیگ تر ټولو زیات 14 چوکۍ ګټلې چې پکې 15 د قومي او 14 د صوبایي اسمبلی چوکۍ دي. په قومي اسمبلی کې پیپلز پارټي د 3 چوکیو سره په دوم نمبر ده. تحریک انصاف 2 چوکۍ ګټلې دي. د غرنګ عوامي نېشنل ګوند، متحده قومي مومنټ او پښتونخوا میپ یو چوکۍ ترلاسه کړې. د پېښور ان ای یو حلقه چې د مئی میاشتې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې وه، دا ځل د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور وګټله. د دوو حلقو ان ای 215 او ان ای 212 نتیجې تر اوسه نه دي راغلي، خو غیر سرکاري نتیجې ښایي چې په 212 د پښتونخوا ملي پارټي عبدالقهار ودان بریا ترلاسه کړې او په 215 پاکستان پیپلز ګوند شازی امری ګټلې ده. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د روغتیا اداري چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګوزن ناروغي وبای شکل اختیار کړي. د دوی په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کالو نه کم عمر نور 14 ماشومان په دې ناروغي اخته شوي. د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر ډاکټر جانګیر خان تیرو ورځ مشال لیډو ته وویل نوموړی ډاکټر جانګیر خان وویل چې ویره د چیرمن سیمو بنو ډیر اسمل خان ټانګ کورم ایجنسی او رگزی ایجنسی هم متاثر سي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې په روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رای کارډ ټونه واخلي. ښاغلی کرزی په راډیو وینا کې پرون وویل چې د ټاکنو پروسه یوازې په هغه وخت کې بریالی کېدای شي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ټول افغان کډون پکې وکړي.
د انتخابات پروسه هغه وخت کامیاب کیږي چې ټول هغه هیوادوال چې د رایه ورکولو قانوني سین پوره کړی وي په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو موږ باید دا خبره هیره نه کړو چې هغه وخت موږ په انتخاباتو کې برخه اخیستای سو او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکولای سو چې د ثبت نام په مراکزو کې مو خپل نوم ثبت کړی وي او کارت مو اخیستی وي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ولسمشری ولایتي شوراګانو انتخابات د روان کال د حمل د میاشتې په شپاړسمه وسی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر راتلونکې اونۍ پاکستان ته لاړ سي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې دا وار له ځانګړو غوښتنو سره پاکستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار مشال ډوډو ته وویل چې دا وار به د طالبانو د ځینو مهمو مشرانو د خښو کېدو مسله هم مطرح کړي. د افغانستان په لویدیځ شهر هرات کې په لسګونو کسانو د ایران پر ضد مظاهره کړې چې د دوی په وینا د دې هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله کوي. په نننۍ مظاهره کې یو شمېر سیاسي فعالینو، دیني عالمانو او قبایلي مشرانو ګډون وکړی. یو ځایي سیاستوال عبدالقادر کامل مشال ریډیو ته وویل چې په هرات کې د ایران کنسلګری د جاسوسي او درغلیو په مرکز بدله شوې ده. نوموړي د ایران پر ډیپلوماټانو تور ولګوي چې د خپل طاقت په استعمالولو سره په دې ستراتیژیک سیمه کې اثر او رسیخ زیاتول غواړي. د هرات والی فضل الله واحدی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو رشوتونو په اړه معلومات ورکړي چې د ویزې په بدل کې ایراني چارواکو ته ورکړل شوي دي. یو ایراني چارواکي د دې تورونو په اړه لڅ ویلو انکار وکړي. او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پر شام ژغ کړی چې په روانه اونۍ کې له دمشق سره نږدې د داسوي کیمیا برید د پلوټون په لړ کې د ملګرو ملتونو تحقیقاتي ډلې سره همکاري وکړي. د جمعې پرځ د جنوبي کوریا د سفر په وخت وان کی مون ویل د کیمیاي وسلو هر ډول برید له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول په پاتې سکم یو سات کې مهم راپورونه لرو. مسلم لیگ نون په زمینی انتخاباتو کې مخکې ده. تحریک انصاف د پیښور څوکۍ بایلله. علت څه ده؟
دوی مختلف وجوهات تھی چیز پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے دس کارکردگی دونوں خن ہوا انتخابی کمپین دونوں مضبوط نو دوی خپل اختلافات ہو.
و مردان کې د عوامي نېشنل پارټۍ په یو مشر د برید او امدارنګا په کراچۍ کې په امنیتي ځواکونو د برید حالم په بیلابیلو راپورونو کې درکو. طالبانو د حکومت لخوا د روغې جوړې د تړون هرکلی کړی. پاکستان کې د پانسۍ د سزا د ختمولو هڅې کیږي ځکه ځینې طالب مشران د دې سزا سره مخ دي.
زمونږ ملک کې موت باقاعده موجود ده. اوس که یو کس لکه صدر زرداری صاحب که په خپلو خواهشاتو باندې دا شی ختمول غواړي دا په خواهشاتو نه ختمیږي.
پاکستانی عالمان وایي ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول غیر شرعي کار نه ده.
دې زمونږ معلوماتو پر حدا موږ ته بلې کې داسې قباحت نه معلومیږي نه شرعي لحاظ سره او نه ټکنیکي او طبي لحاظ سره.
په خیبر دره کې د یوې نوې ادبي جرګې د جوړېدو حال هم درکو. دا جرګې څه فایده لري؟
نو یقینا چې ټولنه د مکتب کردار ادا کوي او په ټولنه کې چې څومره زده کړه کیږي په عام حالاتو کې چې کوم نه کیږي.
کتر پایرا سره وي ګڼ شمېر نور راپورونه به هم واوري. د خبرونې لومړی راپور. د پاکستان په زمینی انتخاباتو کې مسلم لیگ نون زیاتې څوکۍ ګټلې دي. غیر رسمي پایلې ښایي چې نوموړي ګوند 15 د قومي اسمبلۍ او 11 د پنجاب صوبایي څوکۍ ګټلې دي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ده. تحریک انصاف، متحده قومي مومنت او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د قومي اسمبلۍ څوکۍ ګټلې دي. دا چې د نورو ګوندونو څه حال دی دا به د رابعه اکرم خان نه اورو.
غیر سرکاری نتیجو مطابق قومی اسمبلی 15 او صوبائی اسمبلیانو په شپږ چوکو کې مسلم لیگ نون 15 قومی او 11 پنجاب اسمبلی سیټونه ګټلې دي. د پاکستان سرکاری ټی وی تر مخه چې غیر حتمی نتیجو مطابق پاکستان پیپلز پارټي په دویم نمبر چې د قومی اسمبلی درې چوکۍ حاصل کړې دي او تحریک انصاف دو چوکې، ایم کیو ایم او پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو یو چوکې ترلاسه کړې ده. د رنګ د قومی اسمبلی حلقہ ان ای 15 او حلقہ ان ای 20 نتیجې ودرول شوې دي او په دې به بیا انتخابات کیږي. د شان پنجاب اسمبلی کې مسلم لیگ نون یوولس، پیپلز پارټي او تحریک انصاف دوه دوه چوکې ګټلې دي. د دې ترڅنګ سن اسمبلی کې ایم کیو ایم درې، مسلم لیگ نون دوه او پیپلز پارټي یو چوکې حاصل کړې ده. او بلوچستان اسمبلی کې مسلم لیگ نون دوه او یو چوکې آزاد امیدوار ګټلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی دوه سیټونه آزاد امیدوارانو او جمعیت علماء اسلام فی او اے این پی یو یو چوکې حاصل کړې ده. د غرنګ اسلام آباد قومي اسمبلی حلقہ این اے اتسل وختم سیټ پاکستان تحریک انصاف ګټلې ده. د زمینی انتخاباتو په حق له د سیاسي چارو کارپو او د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وایي انتخاباتو کې پیو سلویخ چوکو سدا پاسا 1500 امیدوارانو ترمنځ مقابله وا او د یو اندازې مطابق عام انتخاباتو په نسبت زمینی انتخاباتو کې مجموعی ټرن آؤٹ د نیم نه هم کم وو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په زمینی انتخاباتو کې د قومي اسمبلی په اوله حلقه کې دوامي نېشنل پارټي غلام احمد بلور بریا ترلاسه کړه. دغلته چې عمومي انتخابات کېدل نو عمران خان ښاغلي بلور ته ماتې ورکړې وه. د تحریک انصاف چارواکي وایي دا ځل په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دا چې خلکو ولې خپل مخ د تحریک انصاف نه واړو شنن کې دې ته څنګه ګوري؟ په دې اړه ورو د پېښور نه د شبیر جان را لېږلی راپور.
د روان کال په 14 مئی 13 عام انتخاباتو کې د پیښور قومي اسمبلی 51 څوکې باندې عمران خان د نوي زورونه سیوا اوټونه اخستی وو او خپل مخالف عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور ته په 6500 اوټونو مات ورکړې وه. خو له پرونی زمینی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ګلباچا 4000 پورې اوټونه واغشتل او غلام احمد بلور ته خوشاله په 9000 اوټونو لیډ باندې وګټله. دا چې سوج کې دي شي چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت باوجود واکمن ډلې پاکستان تحریک انصاف دومره غټ ماتې په صرف دوه میاشتو کې وخوړو. نو تجزیه کار او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
مختلف وجوهات دي. یو وجه نشي کېدلی، دا حقیقت دی چې پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې داسې کارکردګي دونه ښه نه وه چې خلک د هغې نه متاثر وي. دوی انتخابي کمپین دونه مضبوط نه وي. بل دا خبره هم وه چې د دوی خپل پاکستان تحریک انصاف کې اختلافات وو. ما په خیال باندې خلک یو سبق هم دوی ورکول غوښتو پاکستان تحریک انصاف حکومت ته چې هغې خپل کارکردګي ښه کوي. نو دا د پر یو قسم له خطرې یو نښه ده. که دوی همداسې حکومت کوي نو بیا به د دوی د حمایت نور هم کمیږي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ د اطلاعاتو سیکرټري اشتیاق عمر وایي کچرې صفا او شفاف انتخابات شي نو د دوی ګټه یقیني وه. خو ولې دوی تور لګو چې عوامي نېشنل ګوند په پیسو اوټونه اخستی او پټګې ګټلې ده؟
په هر پولینګ سیشن شو کنه دا غي سره په خوا کې چې کم دین او هغه کورونه نیولیو د نورو پارټیو والا پیپل پارټي نشاله د موږ څونه مخالفینو او پاره کې به چې کم دین زنانو ته دغه ته پیسې ورکول بیا دې چې شابه تاسو چې کم دین کوټ واچوي.
بل خو دا پاکستان تحریک انصاف کارکونکو دا هم وایي چې په جمهوریت نظام کې هر نوې حکومت لا خوشا لومبنه سل ورزي وخ ورکړ کیږي او د هغه ورستو بیا د حکومت یا د یو پارټي کارکردګي ته قتل شي. خو له خیبر پښتونخوا کې اولس ډیر تادیو کړه او ډیر زر یې خپل فیصله وورولا. خولی خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې اوس خلق زر تر زره نتیجې غواړي او غواړي چې د دوی ستونزو په لور دی ګامونه زر تر زره پورته کړي شي.
دلته چې خلک خو څنګه څنګه نتایج غواړي، خلک دا غواړي چې کوم وعده شوی هغه باندې عمل وشي یا عمل کولو یو کار شروع شي. امنیت نشته، ترګرې خلاف جنگ دی، بیروزګاری ده، اقتصادي مشکلات، دغه ټولې مسلې خو په ډېر یو توجه غواړي او دې په هکله لا اوسه پورې نه مرکزي حکومت او نه صوبایي حکومت زیات ګامونه پورته کړي دي.
یادونه وړ ده چې د روان کال په 14 مئی عام انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې د قومي اسمبلی 51 څوکې باندې بری ترلاسه کړو او بیا وروسته دغه څوکې پریښوده. په عام انتخاباتو کې عمران خان د نوي زورونه سیوا وټونه اخستی وو او د هغوی مخالف د عوامي نېشنل ګوند غلام محمد بلور خوشا 4000 وټونه ترلاسه کړو. دغه رنګ غلام محمد بلور ته په دغه انتخاباتو کې په 6500 وټونو باندې ماته ورکړې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د زیارت د ورځې په زمینی ټاکنو کې دا ځل لیدل شوی چې آزاد خیاله ګوندونو د 11 مې په پرتله زیاتې کامیابی ترلاسه کړي. په دې لړ کې پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی درې چوکۍ او عوامي نېشنل ګوند په پیښور کې د قومي اسمبلی پر بایلل شوې چوکۍ بیا کامیابی ترلاسه کړه. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې له صوبایي حکومت څخه ولس ناهیلي شوی که دا ځل آزاد خیاله ګوندونو ته د طالبانو لخوا ګواښونه نه و شوي. په دې اړه احمد شاه زمی په پیښور کې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر اعجاز خان خټک سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلی چې دا ځل د آزاد خیاله ګوندونو لخوا د چوکیو ګټلو لاملونه سو. ډاکټر اعجاز وایي
خاص کر عوامی نیشنل پارٹی د پیښور د نیواندا سیټ ډېر اهمیت لري نام یاد کړي او بلوچستان کې پښتونخوا خپل سیټ ساتلې ده بهتر کارګردګي دې سره موږ خو دې ته دا وینا چې پورا ټرند بدل شولو او بالکل څه بدل شو اب لږه زیاته دغه وي دومره دې د خبره را چې دی چې څنګه دې یو لسم مې الیکشن نه پس خلکو چې بس دی خو لاړ هغه خبره وروستۍ غونډه کې خپنیولې شي دی ته به خلکو سره د کار کولو او یو ضرورتیا ملاو شي او دا کوچاوی چې نه ټوله خبره یو خواته لاړه هغه سې نه ده خلک سوچ هم کوي او بل لږ لږې د حکومتونو مکتل نو ما دا خیال دی چې یو موقعه ملاو شوه چې د متارکي حکومتونو ته چې لږ خپل کمزورتیاګانې وګوري ځان ته وګوري او خپل خواوشام وګوري او خپل بهتر اورګنایزیشن او بهتر طریقې سره د سختو حالاتو ته ځان ورسموي.
شه ډاکټر صاحب په خیبر پښتونخوا کې د ان پی د کامیابی وجه څه کېدای شي؟ آیا دا ځل د وسوالو طالبانو د ډکې نه وي کله اوسنی صوبایي حکومت څخه د خلکو هیلې کمې شوي دي؟
دا څه ده چې د رورو ماشال دی هغه چې طالبانو کومه یو ډړکی وه یو یره وه هغه نمرو رو خلک روزي او خلک ویږي چې یاره صرف په دغه باندې نه کېږي نو لغوندی حکومت بل څه د څنه خلکو داسې وه چې په تېر الیکشن میډیا هم یو هو جوړ کړی و او چې بس تبدیلي راغله او دا راغله دا راغله دی نه یې خواته کړی شو نو هغه شینه خلک لږ راووتل عام کسانو چې لږ یو دا سوچ دغه شیره یعنی دا بل حکومت به راشي او سجادي وشي او مسلې به حل شي نو هغې سره هم خلکو کې لږ غونده کې احساس راغلی شي نو مختلف کمبینیشن راغلي دي راغونډ شوي دي او مونږ د دا ریزلټ داسې
شاور سی پرستانه می داده ډاکټر صاحب چې په خیبر پښتونخوا کې د تاریخ انصاف په مشرۍ کې د حکومت راتلونکو څنګه ګوري؟ آیا دوی په خپل مدا پوره کړی سي کبه اپوزیشن راپورته سي او حکومت به جوړ کړي؟
تاسو به چې پارلماني د خپل بو همشه اپوزیشن کې کوم خلک دی کوشش کوي چې کوم کو پاره چې نه کې دنه د دې د اکثریت مات کو یا ای کې دنه هم څه خلک به راشته دي اقرا مخامخ شول نو هر څه کې به شي بل الیکشن پر دا به ضرور ما دا خیال چې کوم څومره تمی دي هغه ضرور را مخامخيږي او ستا به هغه وخت ته شي به عام انتخاباتي چې د اپوزیشن ګوندونو خاص کر مترقي ګوندونو ځان څنګه راغون کړي دي او خلکو ته څنګه رسي خلکو باور ضرور اخوا ته واپس راځي او د ځان فوټ او جو به څومره راګرځول شي نو ما دا خیال چې ضرور هغه جذبات کو نه ضرور وي تاسو وته او بیا چې بل الیکشن راځي نو بیا به زه بهتر انداز کې خلک کولی کمپیریزن کولی چې او دې څه خو ته ونه کړ نو هغه ته یو څه دی هغه وګورو د مازر یا نه بل څه دی.
ته په خبر په هانتون استاد او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټکو چې د مشال رادیو سره مرکه کوله.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
نن د غرمې نه وړاندې د مردان په ساول ډیر سیمه کې د عوامي نېشنل پارټۍ په یو سیاسي مشر ګل حمید خټک وسلوالو مرګونه بریدو کړ چې په پایله کې د خپل یو بل ملګري سره وژل شو. په دې پیښه کې یو بل تن ژوبل شوی هم دی. تر دې ګړې د پیښې پړه چا نه ده منلې. په دې اړه په تیرو خبرونو کې زموږ همکار اسرار تل داسې معلومات راکړل.
مردان کلیوالی گل حمید خان خطک پخوانے ناظم و بلدیاتی نظام او دا وقت مردان ضلع ساولڈیر کم پی کے یو دیر شمدا داغیز اواہی نیشنل گن صدر جنازی عروس خپل کور تستون شو چې نامعلوم وسلوالو دوی په لار کې ډزې وکړې او هغه او د هغه ماما نصر الله هم هغه وخت وجل شل او یو د هغه ملګری ارشد چې کوم دی هغه ورسره زخمی شو چې دا وخت په مردان روغتون کې دی. تر اوسه پورې چې څومره هم زمونږ د پولیس سره خبرې شوې د ځایي خلکو سره تر اوسه پورې د دغې پېښې په لار لا چا په سر نه ده اخیستی او پولیس وایي چې موږ په سیمه کې پلټې شروع کړې او زرده چې د دغه وسلوالو ضد په دغه عملیاتو کې دي بریالي شي.
اسرار اتلو په پیښور کې اوس ورزو کراچۍ ته. د پاکستان په کراچۍ کې تیر شپه د وسلوال فوج په یو ګاډي حمله شوې ده چې د یو فوجي سرتیري په ګډون دوه کسان په ترس کې وژل شوي او درویش نور ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي د فوج په ګاډي حمله هغه مال شوي کله چې دوی په سیمه کې په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته پلارو. وسلوال طالبانو د یادې حمله پړه منلې ده. نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمي راکوي.
پولیس چارواکی وای د کراچۍ خار د کورنګي په پنځم نمبر کې د پنځشنبه او جمعه په منځنۍ شپه د وسلوال فوج په یو ګاډي بمی 14 شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر عرفان مختار 13 شپه مشال رډیو ته ویل پیخه هغه وخت مخې ته راغلی دا کله چې د وسلوالو فوجونو ګاډي په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته پلار وو. دی وای په دغه حمله کې یو فوجي سرتیری او یو عام سړی وجل شوی او د وسلوال فوج نه نور کسان جوبل شوی دي. دا چودې دن کې توکي وو چې د کورنګي په سیمه کې د روډ غاړې ته ځای په ځای شوی وو او بیا د ریموټ کنټرول لاري چول شوی دي. د بمونو د خونسا کولو یا بم ډیسپوزل سکواډ چارواکی وای په یاد 14 کې تر 8 کیلوګرام پورې 14 دن کې توکي کارول شوی وو. چارواکی وای پولیسو ته د پیښې د ځای څخه د سیمټو په بلاک کې ځای په ځای شوی یو بل بم هم په لاس ورغلې دی چې دوی ناکاره کړی دی. اینی گواهان وای 14 دومره زورور وه چې غږ یې تر لری لری پورې واوریدل شو. په 14 کې جوبل شوی او وجل شوی کسان د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوی دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارد مشر ډاکټر سیمی جمالی نن د جمعې په سحر مشال رډیو ته په یاد پیخه کې د مرګ جوبل په اړه وویل
23 لوگ ٹوٹل زخمی آئے ہیں اور 11 فوجی تھے ہمارے پاس. جی
دے وائی درویش کسان ہسپتال تا وروڑل شوی چپدے کی یو لس کسان دا وسلوال فوج سرتیری دی او پاتی عام وگڑی دی. دا یو فوجی او یو عام وگڑی مڑی ہم ہسپتال تا روڑل شوی دی. دا زیادتر زخمیانو روغتیائی حالت داندیخنے چخا بہر دے. دا سیمیزو رسانیو ترمخا دا وسلوال فوج پگاڑی دا ترسر شوی حملے زیمواری تحریک طالبان پاکستان پخپل غاڑا اخیستی دا. یاد دی وی د دینه مخ کې هم د پیخې د اوسنی ځای سره نږدې د نیم فوجي د ستو یا رینجر ځواک په مرکز حمله شوې و. دغه حمله چې مرګ جوړ لې اړولې و پړی وسلوالو طالبانو منلې و. سفر کریمی مشال رډیو کراچۍ.
د پاکستان وزیر اعظم او صدر په اسلام آباد کې په ولیدنه کې د هند او پاکستان په سرحدي شخړو او همدارنګه طالب بندیانو ته د اعدام یا د پانسۍ د سزا د ورکولو یا نه ورکولو په اړوند خبرې کړې دي. نواز شریف او آصف زرداری دا ملاقات تیر ورځ یعنې زیارت په ورځ کړی او په پاکستان کې د مهال ویل کېږي چې 8000 قیدیان د اعدام یا د پانسۍ د سزا سره مخ دي، خو په تیرو 15 کلونو کې چاته هم دا سزا عملی توګه باندې نه ده ورکړل شوی. نور تفصیل اورو په اسلام آباد نه زموږ د همکار ریاض مساخیل پر راپور کې.
د دوانو مشرانو ترمنځ د زیارت په ورځ ایوان صدر اسلام آباد کې ملاقات شو. د ملاقات په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د ایوان صدر یو چارواکي سرفراز اوې چې د دوران د کنټرول په پوله پیدا شوی صورتحال او د ملک په مجموعي سیاسي او امنیتي چارو خبرې وشوې. د پانسۍ د سزا په حق لا د مشال ریډیو په پښتنه نوموړي زیاته کړه هغه ډیر معلومات نه لري، خو په دې به ضرور خبرې شوې وي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم د صدر په مشوره په سزا موت عمل درآمد او درولو او ویل کېدل چې دواړه مشران به په دغه اړه ملاقات کوي او پرونی ملاقات هم د دې سلسلې یو کړی ده. پاکستان کې د پانسۍ سزا په حق لا آئین او قانون سوایي په دې اړه مو د قانوني چارو کارپو او وکیل شهاب الدین نه تپوسو کو نو د وې
زموږ ملک چې کوم څنګه هغه کې سزا موت با قاعده موجود ده او د مړی کو د سزا یا د اغوا بره تاوان یا د ملک خلاف بغاوت او بل نور جرمونه دي چې پاره کې سزا موت یو کسته ملاوي دي. اوس که یو کس لکه صدر زرداری صاحب که پختلو خواهشاتو باندې دا شیخ مول غواړي دا په خواهشاتو نه ختميږي که د پاکستان د اولس او د پاکستان د قانون پوهانو دا متفقه رائے وی چې دا قانون دې سره حالات نه بدلیږي ډیرو ملکونو دا سزا ختم کړي هم دا نو بیا غي پکاره چې دا پاره باقاعده سرسازي وکړي.
د ذکر وړ دا چې دا وخت پاکستان کې د 8000 نه زیات قیدیان داسې دي چې ورته د 500 سزا اورول شوې ده خو د 13-15 کالو راسې په دغه سزا عمل درآمد ولاړ دی. بل طرف ته د بشري حقوقو تنظیمونه او بعضي یورپي ملکونه د پاکستان نه د 500 سزا ختم و لوغختنه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د خارجه دفتر په وینا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته سفر کوي. د ښاغلي کرزی اسلام آباد ته دا سفر په دې هم مهم ګڼل کیږي چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ اوس نوی حکومت په کار پیل کړي او وزیر اعظم نواز شریف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کولو په ضرورت ټینګار کړي. د ولسمشر کرزی دا سفر به څه پایلې ولري؟ نور حال یې د داود خټک په راپور کې اورو.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي اونۍ په پیل کې د پاکستان سفر وکړي او دغه هیواد د نوي منتخب وزیر اعظم محمد نواز شریف سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او په افغانستان کې د امن او استحکام په اړه خبرې اترې وکړي. د ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته دا ممکنه سفر په داسې وخت کیږي چې د پاکستان نوی منتخب حکومت د کابل په اړه د اسلام آباد خارجه پالیسۍ ته د بیا کتنې خبرې کوي. د تیر ګل پورس په سرکاري رادیو او ټلویزیون کام ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د افغانستان په اړه پالیسۍ ته د بیا کتنې ضرورت دی.
همي افغانستان کې حواله سي به
موږ ته د افغانستان په اړه هم د نوي سره فکر پکار دی. موږ ته یو داسې تګلارې جوړول پکار وي چې پاکستان په نړۍ کې د یو ځلانده مقصد او پیژندل شي
چهره کې سات پہچانا جائے.
که څه هم وزیر اعظم نواز شریف په دې ټینګار کړی چې پاکستان خپل افغان پالیسۍ ته بیا کتنه کوي خو یو شمیر کارپوهان او د سیاسي چارو څارونکو ګمان کوي چې پاکستانی چارواکي وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي خو عمل پرې کم لیدل کیږي. په اسلام آباد کې خبريال او کارپو محمد مالک وایي چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو وروسته د ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته سفر په خپل د دې گواهی ورکوي چې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون را روان دی.
د کرزی پاکستان ته د سفر لپاره راځي کېدل دا څرګندوي چې په کابل او اسلام آباد کې یو نوی سوچ را پیدا شوی. تاسو ته به یاد وي چې یوازې سونه وړاندې د کابل نه له غصې ډک بیانونه راتلل. که څه هم ډېره بې باوري موجوده ده خو د دې سفر کې د بیا په خپل ځای یو لوی خبره ده.
محمد مالک دا هم زیاته کړه چې ممکنه ده د ولسمشر کرزی اسلام آباد ته د سفر وروسته د خیرسګالې په توګه پاکستان یو شمیر طالب بندیان خوشي کړي او د مالک په خبره دا هم قوي امکان لري چې په دغه ډله کې د طالبانو د سر کمانډان او د ملا عمر نږدې ملګری ملا برادر هم شامل وي. پاکستان د ملا برادر د خلاصون په اړه په رسمي توګه سندي ویلي دا چې د ملا برادر یا په پاکستان کې د نورو طالب بندیانو آزادول به په افغانستان کې د امن پراوستلو کې سرول ولوبوي په اړه یې خبريال او د سیاسي چارو کارپو سلیم ساپي وایي د ما سوای د یو علامتي پیغام ورکولو نه نور هیڅ فائدہ نه لري.
فکر نه کوم چې ګینه دغه سداسي جدي مسله ده. یو خدای دې چې دین مخ کې چې کوم د افغان حکومت وینا باندې کوم طالبان خلاص مداغی د افغانستان حکومت سره پیدا مشبنه دا چې برادر صاحب د طالبانو د مشر سره د رابطې لپاره خلاص کېدل نو هغه الریډي ملا عمر صاحب اوس خپل چې پاکستان په قطر کې راځي.
د سلیم صافی په وینا که څه هم ولسمشر کرزی غواړي چې پاکستان د طالبان دی ترازی کړي چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي خو پاکستان هم د افغان حکومت نه سغښتنی لري. د دې غښتنو په اړه سلیم صافی وایي
پاکستان حکومت غښتنه اوس د کرزی صاحب نه درې دی. یو دا ده چې هغه د دغه انډیا یا نور خلک د افغانستان خلاف فعالیتونه هغه دې بند شي. دویمه دا چې د افغانستان په فیوچر سیټ اپ کې داسې ارینجمنټ لیکي چې پاکستان خلاف
یاد دی وی چې تیر میاشت پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز کابل ته په یو ورځنی سفر تللی وو، او ولسمشر کرزی ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه. پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر په یو داسې وخت ترسره کیږي چې لسمو دی راهسي اسلام آباد او کابل د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي.
او پختونخوا کې 15 بجې دی د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومو کسانو د عوامي نیشنل پارټي ځای مشر سره له ملګري وژلې او جوړې ټپي کړې دي. د مردان د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر عبدالصمد خان مشال ویډیو ته وویل د عوامي نیشنل ګوند ځای مشر ګل حمید خټک نن سهار په یوولس بجې له یوې جنازې په خپل ګاډي کې بېرته راستنېدی چې په لار کې وسوالو باندې ډزې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د کاشغر گوادر راهداري منصوبه د پاکستان په ګډون د ټولې منطقې او نړۍ لپاره ګټوره ده. اسلام آباد کې د منصوبې په هکړه د معلوماتو ورکولو پر وخت وزیر اعظم نواز شریف ویل په دغه منصوبه باندې د چین د دورې په وخت لاسلیک شوی او د چین ډله به د ګل په ورځ د منصوبې جاج اخیستو لپاره اسلام آباد ته رارسي. د پاکستان د سرکاري ټي وي د معلوماتو تر مخه د قومي اسمبلي په 15 صوبایي اسمبلي په شپږ چوکیو تیر ورځ ټاکنې شوې چې غیر سرکاري نتیجه شي. مسلم لیگون تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې، په دوم نمبر پیپلز پارټي ده. عوامي نیشنل پارټي متحده کومنټ او پښتونخوا مې په یوه چوکۍ ګټلې او تحریک انصاف دوه چوکۍ ګټلې دي. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګزن ناروغي وبال چکر خپل کړی دی. د دې په خبره په تیرو څو ورځو کې د 50 کلونو نه کم عمر شپږ ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي. ولسمشر حامد کرزي اور بیا پر ټولو خلکو غوښښ کړی چې په روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایې کارډونه واخلي. شاهد کرزي په راډیو وینا کې فرمول چې د ټاکنو پروسه یوازې په هغه وخت کې بریالی کېدای شي چې د رایې ورکولو په شرایطو برابر ټول افغانان ګډون پکې وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر راتلونکې اونۍ پاکستان ته لاړ شي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې دا وار له ځانګړو غوښتنو سره پاکستان ته ځي. د افغانستان په لویدیځ ښار هرات کې فلسطینو کسانو د ایران پر ضد مظاهره کړې چې د دوی په وینا د دې هېواد په کورنۍ چارو کې مداخله کوي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون پر شان غږ کوي چې پر روان اونۍ کې له دمشق سره نږدې د ادارې سوي کیمیا د پلټنو په لړ کې دي. د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي ډلې سره همکاري وکړي.
تاسو د خبرونو لنډیز اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوو. د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. کورنۍ ورځپاڼو ته سراج ظهیر او نړیوالو ته ملیحا میرزاده کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په کالاباغ ډیم باندې لیکلي ده او وایي چې د مخالفت باوجود د کالاباغ ډیم منصوبه شروع کول د دې خبرې ثبوت دی چې د بجلی په بحران قابو موندلو لپاره دا منصوبه ډیره ضروری ده. ادارې وړاندې لیکي چې د کالاباغ ډیم منصوبه د اوبو او بجلی وزارت د مستقبل په منصوبو کې شامله کړې ده، او د دې خبرې انکشاف د شروع په ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف د چودري محمد شیب باز بابر د سوال په جواب کې وکړو. خواجه آصف ویل چې مستقبل کې به دوی په شپږو منصوبو کار کوي چې پکې کالاباغ ډیم، منډا ډیم، ټانګزام ډیم، باړا ډیم، اکوړی ډیم او شیزک ډیم شامل دي. د ادارې په وینا چې مونږ غنو چې یقینا کالاباغ ډیم منصوبه په ملک کې د بجلی د بحران ختمولو او د ارزانه بجلی پیدا کولو لپاره تر ټولو لویه منصوبه ده، خو په دې باندې کار هله شروع کول پکار دي چې ټول ملک کې په اتفاق رائے پیدا کړی شي. ادارې اخیری کې لیکي چې د دې کار لپاره حکومت له پکار دي چې د سیاسي مشروالۍ سره په ګډه یو کړنلار جوړ کړي چې هغوی ټول ولس په اعتماد کې واخلي او دا منصوبه پیل کړي چې دا رنګ ملک د بجلی د بحران خاتمه وشي. بل طرف ته جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د تیرې سمودې راسه هندستان کوشش کوي چې د کشمیر سره نږدې د کنټرول لاین په پوله حالات خراب کړي، او د دې سره په ټوله سویلي ایشیا کې د خطرې اثر راښکاره شوی دي. ادارې وایي چې دا سلسله د هغې وروستو شروع شو کله چې په 6 اگست هندستان داوا وکړه چې د 215 عسكر د پولیس دننه وجلې شوې دي، او له هغې وروسته د ناتر سړزو دا لړۍ شروع شوه چې پکې یو پاکستانی کرنل وجلې شو او یو بل پوځي جوبل شو. ادارې وړاندې وایي چې بل طرف ته پاکستان څو ځله هندي های کمشنر خارجه دفتر ته رابللی دی، هغه ته د دزبندې لوزنامې په خلاف ورزي احتجاج هم ریکارډ کړی دی. د ادارې په وینا چې د حالاتو خرابولو په شاکه د هندستان هر څه مقصد وي هغه راتلونکي ټول ټاکنو کې سیاسي ګټې لټول وي یا په افغانستان کې خپل کردار پیدا کول وي. خدا خبره ضروری ده چې د دې کړکېچنو حالاتو اثر به د ټولې منطقې په امن پریوزي. ادارې اخیره کې وایي باید چې د هندوستان پوهان او دانشوران خپل حکومت په دې هر څه پوه کړي او د دواړو ملکونو د ولسونو ترقی او خوشحالي په امن کې ده. نو پکار ده چې ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ٹائمز رسپانه د پاکستان د ځای میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې د هیواد انتظامی چارواکو د لاهور په خوا او شاسیمه کې د سخت دریزو درابطو یو مهم مرکز باندې چاپه وهلي. 14 مشکوک کسان یې گرفتار کړی دي او ورنه په سلګونو موبایل ټلیفونونه او سیم کارډونه نیولې دي. دغه مرکز چې د دریو جوختو کورونو پتاخانه کې کالرانو ته دغه سہولت ورکولو چې د پاکستان ټلیفوني نظام ته په داسې جوړ لاسرسی ولري چې د ټلیفون د ځای معلومات به سرګند نو. یو ناسرګند امنیتي چارواکي د شورو په ورځ ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې هیچا هم دا نشو ویلی چې دغه ټلیفونونه د لاهور نه کېدل. ناسرګند امنیتي سرچینو هم پاکستاني میډیا ته ویلي چې دغه مرکز کې داسې آلې وي چې ورسره د خلکو د موبایل ټلیفونونو په ذریعه د هغوی د ځای په اړه معلومات ترلاسه کېدی شو. د دغه سرچینو په خبره مشکوکو کسانو د دوه پاکستانی سیاستدانانو د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پنجاب وژل شوی گورنر سلمان تاثیر زامن د تختولو او د هغوی په درک لګولو کې د یاد مرکز استعمال کړو. د چارواکو په خبره د نهې په ورځ گرفتار شوي مشکوک کسان او لږ تر لږه درې نور چې په تیښته بریالي شول د پاکستانی طالبانو سره تعلق لري. د رسپاڼې په خبره په لوی شمیر کې د سیم کارډونو د نیولو سره به د پاکستان د ټلیکام شعبې په امنیتي ګامونو پوښتنې راپورته کیږي. بلخوا کرسچن ساینس مانیټر رسپاڼه په افغانستان کې د زده کړو د یوې ادارې افغان انسټیټیوټ آف لرننګ د مشر د خلیلی کې چې په افغان مهاجر کیمپ کې د خدمتونو د رسولو لپاره ځینې اصولونه ضروري وو. زکینه یعقوبی لیکي چې هغه د داسې اصولونو په تکل کې وخت چې منصفانه او اخلاقي وي، هغه څه چې موږ یې ځان ته غواړو او ورته ځینې وخت عالمی قانوني اصول ویل کیږي. په ورځپاڼه کې لیکل شوی دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته د تعلیم، د صحت، د سہولتونو او د تربیت ضرورت وو. دې دا وکتل چې دوی ته د جګړه نه پرته د یو بنیاد ضرورت وو چې خپل ملک واپس جوړ کړي او په امن کې اوسېږي. په مقاله کې لیکل شوی دي چې په کډوالو کیمپ کې بیلابیل قوانین وي چې باید افغانان پرې عمل وکړي. دغه اصولونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر، د پاکستان د حکومت او په کیمپونو کې میشت د ډلو وي. زکینه یعقوبی لیکي موږ سره یو داسې فعال حکومت نو چې د اصولو نظام لري او د صحت او د تعلیم په برخه کې هم قوانین موجود نه وو، نو ځکه د زده کړو په یاد اداره کې هغه څه ته پام وکړ چې کوم عادلانه وي او د ټولو لپاره یو شان او مناسب وي. ورځپاڼه لیکي د شخړې په حالت کې داسې همیشه نه وي چې مخې ته مستقل قوانین موجود وي، ځینې وخت قوانین له سره موجود نه وي. په داسې حال کې لیکواله نورو ته مشوره ورکوي چې که په داسې حالاتو کې کار کوي نو عالمی اصول په نظر کې ساتي. د هغې په خبره په دغه موضوع ډېرې لیکنې شوي دي چې شروعات یې تاسو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې نه کولی شئ.
ملیحا میرزاده وه چې تاسې نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې وړاندې کولې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره یو ښه موقع ده چې په هیواد کې د مذهبي ازادۍ لپاره اقدامات وکړي. په لیکنه کې راغلی البته د ایران ستر مذهبي مشر لخوا په دې وروستیو کې ورکړل شوې یوه فتوا د ولسمشر روحاني کار ګران کړی دی. د مقالې مهمې برخې تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په ایران کې د بدلون د امکان په اړه یو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی د جولای په 18 نیټه په یو فتوا کې ویلي وو چې د هغو فرقو سره سماجی اړیکې پرې کړي چې خلک تیرباسي. دا هغه فتوا وه چې د بهائی فرقې پر ضد ورکړل شوې. دا فتوا په داسې حال کې مخې ته راغلی وه چې د اګست په 14 نیټه د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني سوګند پورته کړو. بل دا چې دا ګام ځکه هم اخیستل شوی چې نوی ولسمشر په ایران کې اقلیتونو سره د ناروا سلوک خلاف دی او د هغوی لخوا مذهبي اقلیتونو او په ځانګړې توګه بهائی فرقې سره د بد سلوک کمولو مخه هم نیول وو. ورځپاڼه لیکي چې حسن روحاني د ایران د مستقبل لپاره مهمې خبرې کړې وې. روحاني څوک دی؟ هغه څه کول غواړي؟ آیا روحاني لیبرل دی او که محافظه کار دی؟ آیا روحانی با د خامنئی له فتوی نه ځان لري وساتي؟ آیا روحانی با خپل هغه ژمنې پوره کړي چې په ایران کې با اقلیتو سره د برابرۍ سلوک کوي؟ خو رسپانه لیکي یو خبره ډیره سرګنده ده چې د ولسمشری په څوکۍ ناس روحانی د یو لوی بدلون نه خده او یو غوړه موقع هم ده چې د هیواد پالیسي په هغه ډګر بوزي چې د نړۍ اندېښنې ختم کړي. رسپانه لیکي چې په ایران کې د بشري حقوقو په حواله تر ټولو لوی سنځه مذهبي ازادي ده. دا د نوی ولسمشر لپاره یو چیلنج هم دی. د بهائی فرقې یو شمیر مشران بنديان دي. دغه بنديانو سره
بد سلوک کیږي. واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي چې روحاني سره خه موقدا چې له مذهبي اقلیتونو سره بد چلند ختم کړي، خو د خامنهای فتوا به د روحاني کار لا نور ګران کړي. ورسپان لیکي چې په ایران کې مذهبي ازادۍ سره به ایرانی ټولنه نور قوي شي. د یو څېړنیز ادارې په سروې کې هم دا خبره راغلې، کچري روحاني او مذهبي مشران د هیواد خیر غواړي نو باید هیوادوالو ته مذهبي ازادي ورکړي.
گل ایاس د طالبانو یو مشر کمانډان د پاکستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی او ورسره د هغه حکومتي ګام ستاینه هم کړې ده چې لمخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول شوی دی. د پنجابي طالبانو د مشر لخوا دا بیان د زیارت په ورځ له رسنیو سره شریک کړل شو. دا چې په دې بیان کې پر کوم ټکو ټینګار شوی او دا به د سولې خبرو اترو ته تر کومه حده لاره هواره کړي، په دې اړه پام وکړئ د احمد شاه زمي راپور.
د پاکستانی طالبانو د پنجابي ډلې مشر اسمت الله معاویه د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په خپل جلسوي بیان کې ویلي چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف قام ته په خپل وینا کې طالبانو ته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز پور کول سره د سیاسي پوهې څرګندونه کړي. نوموړي په خپل بیان کې ویلي کچیر حکومت د معاملاتو په حل کولو کې په جدي توګه دلچسپي اخلي نو په پاکستان کې به فعاله جهادي ډلې مثبت غبرګون شي. معاویه پاکستانی رسنیو ته په لیږل سوي لیک له حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه هم شي چې د اسلامي قانون په لیکول او امریکا سره د ائتلاف ختمول یې د ذکر وړ دي. دا چې د پاکستان حکومت به د طالبانو د شرایطو ته غاړه کشیږي او خبري بور سره پر مخ بوزي یا کنه، په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وای پاکستان به هیڅکله د طالبانو دا ډول غوښتنو ته غاړه نه کشیږي.
فعلاً دا چې یو ریاست د یو شخصي یا د یو ورکوټ غیر ریاستي ګروه لخوانه چې مطالبات دي ګمان نه کوم چې منلې شي، ولې چې دا هغه خلک دي چې ریاست چیلنج کړي دي، خلک حلال کړي دي، ډېر واضح او پخپلم کارم ویل دي چې د پاکستان فوج د پاکستان حکومت زموږ دښمن دي، د پاکستان دستور دي، د پاکستان پارلمان دي، د پاکستان عدالتونه دي. کتر کومه پورې چې یو شخصي ګوند ورکوټه ګوند یا غیر ریاستي ګروپ یا غداونه مني نو ګمان نه کوم چې د سه پاسانه به خبره تری وشي.
د پنجابي طالبان مشر اسمت الله معاویه د پاکستاني حکومت د هغه ګام ساينه هم کړي چې لمخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول سوی دی. تر دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې کچيري په زندان کې د مرګ د سزا په انتظار ناست د دوی ملګري پانسي کړل سول نو بدل به د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر او د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لورور شاباش شریف څخه اخلي چې د پنجاب وزیر اعلی هم دی. د دې سربېره د پاکستان پر حکومت د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو فشار هم و چې د مرګ سزا ودروي. دا چې پاکستانی حکومت د نړیوالو سازمانونو پر فشار خپل پریکړه بدله کړې کده طالبانو اختار دوی مجبور کړل چې د مرګ سزا وځندوي او د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وای دواړي خبرې د حکومت په دریس کې د بدلون بایس ګرځېدلې دي.
مهمه خبره دا ده چې دغه بیس په داسې وخت کې شروع شو او په داسې وخت کې بیا ځینې هغه مهم شخصیتو ته چې هغه په ځینې غټو تروریستي کارونو کې ملوث وو هغې ته هم د پانسۍ وخت برابر وو او بیا حکومت دا اشاره هم ورکړه چې کنې هغه خلکو ته ډېر زر پانسۍ ورکړی شي او کوم وسلوال ډلې چې دي هغې هم د دې اظهار کولو چې کېدی شي چې دینو دا هغه هغه مشران چې د پانسۍ سزا دغه دي هغې ته سزا ورکړی شي. نو دغه ټولې خبرې چونکه په یو وخت کې روانې وي نو زما په خیال باندې چې د نوې دوړو به اکثر وي.
که څه هم په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې د نوي حکومت لره تک سره سم طالبانو د خبرو اترو په لړ کې نرمي شوډلې و، خو د روان کال د مې په میاشت کې هغه وخت خپل پریکړه بدله کړل کله چې د تحریک طالبان پاکستان مرستيال مشر ولی الرحمن د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې ووجل سو. دا د ونې د چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وړاندې هم څو څو ځلې د سولې خبرې اترې تر سره شوې خو څه ډول نتیجه یې نه دور کړې او دواړه لوري پر خپل شرایط ولاړ پاتې شوی دی.
د احمد شاه اعظمي راپور مورید د پاکستان عالمان وایي چې د پولیو یا د ګوزن ناروغي ختمولو لپاره ماشومانو ته ساسکي ورکول غیر شرعي ګام نه دی بلکې خلکو لپاره کار دی چې د اجتماعي فیصلو احترام وکړي او خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکي خامخا ورکړي. د مذهبي مشر له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې خبره ټینګار کړی چې د پولیو ساسکو ورکولو کې شریعت هیڅ خنډ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي سیمو کې د پولیو نوي ناروغان مخې ته راغلي. زموږ همکار ګلیاس په دې موضوع او یو راپور برابر کړ چې ساسو پام وته راګرځو.
کسوم د نړۍ زیاتره برخو کې د پولیو یا د ګوزن ناروغي ختمه شوی، خو په پاکستان او د افریقا په بر اعظم کې اوس هم دغه ناروغي شتون لري. د نړیوالو رسنو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 40 ناروغان وو چې زیاتره پکې د قبایلی سیمو نه وو. د پاکستان د چارواکو تر مخه په قبایلی سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 14 په قبایلی سیمو کې دي. د ځای خلکو په وینا د وسلوالو طالبانو او د ځینې مذهبي مشرانو لخوا د پولیو ساسکو په اړه فتوی جاری شوی چې له عملی خلک خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکی نه ورکوي. د قبایلی سیمو ځینې مذهبي مشران په دې اندي چې د پولیو ساسکی ورکول یو غیر شرعي ګام دی. خو په پیښور کې مولانا راحت حسین له مشال رادیو سره په خبرو کې وایي چې د پولیو ساسکو ورکولو په اړه ټول عالمان په دې دریز دي چې پولیو ناروغي ختمولو لپاره ساسکی ورکول ضروری دي.
زمونږ معلوماتو تر حدا مونږ ته په دې کې قباحت نه معلومیږي، نه شرعي لحاظ سره او نه تکنیکي او طبي لحاظ سره، بلکې علما کرامو د پاکستان په سطح کې سر علما کرام دي هغه په دې کې د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې په دې کې هیڅ قسمه قباحت یا د شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسبي نقصانات اصل کشي چې ورته ویل کېږي داسې نقصانات پکې نشته. دغه خبره ده پاکستان کې ډېر لوی مفتیان او مفتي اعظم پاکستان پاتې کېږي، هغه دې باره کې لا تر اوسه پورې داسې یو دریض نه ښکاره کړی چې دا غیر شرعي دي یا په دې کې نقصانات دي، بلکې هغه دا خبره کړې ده چې دا د شریعت په دې کې هیڅ په دې لاره کې رکاوټ نه دی. او دا د چونکې دا د طبي حواله سره د طبي ماهرین په دې باندې زیات ښه پوهېږي او هغه په دې کې د لیبارټرونه د چلی شوې خبره ده چې دې کې خطرو کې هیڅ څه نقصان نشته. زما په خیال باندې علما کرامو متفقه ده چې یو فیصله په دې باندې نشته ری، چونکې دا اجتماعي خبره ده او په اجتماعي مسلو کې د اجتماع فتوا لازمي، د فرد فتوا یو رای کېدی شي لیکن هغه د دې خلاف یو فتوا نشي کېدی.
بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ختمولو پروګرام یو مشر ډاکټر الیس دورې په حواله وایي چې په کومو ځایونو کې پولیو ویکسین مهم سرته رسیدلې، په هغه ځایونو کې د پولیو وایرس هم ختم شوی، خو په کوم ځایونو کې چې د پولیو ساسکې نه دي ورکړل شوی، په هغه ځایونو کې اوس هم د پولیو ناروغۍ موجوده ده.
د ګل ایاز رپورت موریده. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان روغتیایی ادارې چارواکي وایي چې په دې سیمه کې پولیو یا ګوزن ناروغي وبایي بڼه خپل کړې ده. په تیر ورځو کې 14 ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي. په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې وسلوالو طالبانو د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په واکسینو باندې بندیز لګولی. په دې اړه نور تفصیل د بنو نازمنګ د همکار پر علي ګلی راپور کې.
د شمالی وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا په سیمه کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ وبایي شکل اختیار کړي چې په تیرو څو ورځو کې 14 نوي د 15 کلونو نه کم ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي دي. د صحت محکمې د معلوماتو تر مخه په دغه 14 نوي کیسونو کې نه د میرعلي آی پی کلی، څلور د میرانشاه تحصیل ډانډې او درې د همزونی سیمې ماشومان دي چې د پولیو مرض ښکار شوی دی. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان وایي زنا ماشومانو ته پولیو قطرې د سره ملو شوې نه دي او زنا بیا داسې کیسونه دي چې په منځ کې وقفه زیاته راغلې ځکه چې د غلطه وسلوالو طالبانو ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکولو او پولیو ټیمونو باندې بندیز لګولې دي.
جون 2012 نه میزه کمپین باندې دا پین لګېدل دا تیر کسینا پودا دس کی چې هغه کام اوپر دی او دې کې دا پولیو ساسکي نه نیمه لاوسی مو په خپل دا غاشي وکړه کوټه سره پولیس کله مې سیشن دې په خپل باندې شي کړه میزه پی ای صاحب باندې چې دا جرجر وړي او دا امن کمیټي وړي او دا خلکونه مشرونه سره میزه چې څنګه تقریبا افتاش
نوموړی وایي یاره دا چې دینا ورسیرما سیمې بنوډی خان ټانګ کورم ایجنسی او اورګزی ایجنسی هم اغیزمنه شي.
دا وایرس کنټرول کول به ډېر مشکل شي. آی تھینک چې سوال آئے چې درخله دا دنا خطر دو سیسمرا دا وړه کلی دی وسره لا جدلې دې دا خطر او یو کی ون کې چې اوسی یو بچی دا هغه تقریبا 1000 بچو نو تا هغه انفیکشن وشي جس نے تیریل دا بول سویا خرا دی خان خان سو دا را لکه یا بوسو فرما دین سی سو دا نه را دی چې دې دې دا ایمینا خطر ساتي دا پولیو وایرس او پرشیو
په 2012 کال جون میاشتې شپاړه سما نیټه باندې د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر د یوې خبر پاڼې له مخه په پولیو ساسکو بندیز ولګولو چې خواوشا د څوارلس میاشتو نه په شمالي وزیرستان کې ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه شوي دي. په شمالی وزیرستان کې پولیو ساسکو بندیز نه پس په جنوبی وزیرستان کې هم د طالبانو په خوانی مشر مولا نذیر د یوې خبر پاڼې له مخه په پولیو ساسکو بندیز ولګاوه. په شمالی وزیرستان کې ځایی کسانو چې نامونه او آواز خورول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل د ډېر وخت نه پولیو مهم نه دی شوی او خپلو ماشومانو ته اندېښمن شوي خو دوی نشي کولی چې پولیو ساسکي ورکي ځکه چې د وسلوالو لخوا پرې بندیز لګول شوی.
عمر ستاسو زموږ د همکار راپور اورېده. د جنوبي وزیرستان د امنیتي حالاتو له کبله ګڼ شمېر کسان بې کوره شول. په دې کې یوه کورنۍ د کوهي دامان مسعود ده چې ټول بچي کاڼه او ړانده دي. دی وایي حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دی وایي یو خو بې کوره شوی دی او بل بچي ټول مزوره دي. د مشال لډیو خبریال له کوهي دامان مسعود سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
سپین ژیرای کوی دمان مسعود د سولی وزیرستان سپین کمر اوسېدونکی دی چې کوم د کړکېجنو حالاتو په وجه خپل کلی کور پرېښ شای او دا وخت د قطبي وزیرستان منظرخیل په سیمه کښې د کډوالۍ ژوند تېروي. د کوی دمان دوه زامن شاه وزیر او حبیب الله مرزنده ګونګون کانون او ړندون دي. کوی دمان مسعود وایي چې یو طرف ته د کډوالۍ ژوند بل طرف ته د مزور زامنو پالل په داسې حالاتو ژوند تریخ تغیر دی خو تر وایې د ځکه چې ګونګون ړندون زمن مې وژي تژي نه وي. په دغه حوالې سره مشال ریډیو کوی دمان مسعود ژغولی دی. غوږ ورته ونڅی کوی دمان راته وښایه عمر دې څومره دی؟
عمر مې 15 شپېته لس وي.
دوه زمن خو دې دا دي چې کڼه ړنده او ګونګان دي. نور دې څومره زمن لوڼه زېږولي دي؟
دوه زمن مې نور دي، څلور مې لیڼه دي.
چکم دوا زمن دے روغ دی اغا دے سملا تڑکوی او کنا
کسا دوا زمن می دی روغ وتا می وادینا وکڑن چ وادینا می ورتا وکڑل ا دوا سر ار خالوڑ زئی پ زئی پرشو دے ویری پ ام دادیا مو سرا دے نہ دای گڑا کسا دا دوا گونڑ اند دی دا مو پ باخرا دی دے کا شوی کا باد وی زو یہ مار گے برز پر دے شراو ا دغه بیا بلا لیر خوشتانا چ زئی خدمت نہ وک
مرمن د مڑا دا کا ژوند دے
شزا می مڑا دو درے کولا شی چ ورینی موتو بیا می پرشن وک د وی برز
حکومت یاد انسانی حقوق چارواکیو یہاں سے امداد نہ دائی کڑائی
اب ایسا پھر امون حکومت کڑائی دائی امداد نہ میں بلچا کڑائی دائی چراوی نے میں داغا سڑا یہاں پہ داغی سر لو سے پشی مزیرا کا ہوں دا زامن پہ سوتا
شاہ وزیر او حبیب اللہ دے دے علاج پہ غرض چرتا ڈاکٹرون تا ور جواد کڑی دی کور جواد کڑی دے دی ڈاکٹرون سبھی آئی
کسا دامو ڈاکٹر تا جواتی ڈاکٹر تا سرتا وچ دے 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 استر گے دے ورستے راگینا وچ سبھی دی اے دغه بالکل علاج نشی
چ ڈاکٹر دا درتا وویل تا سبیا سرنگ محسوس کڑلا
کچ دے زڑنا میں وی نہ وچا کیجی چ ڈاکٹر تا وچ دے دے راگینا دے ورستے وچ تی دے دے استر گے اے دے چار نشی نرخستی مو مجبوری وا اس میں رسول کڑا
دا رتا وشایا چ دے کور چار بیا سرنگ کیجی مطلب میں دا دای چلوشی جامع سرنگ وینځای او پختن څوک درته کوي
د کور چارې دی د خپلې کا یوه مې واړی کې لمسی کېدو هغه لشکي کورو پسې کا پخاوي کا ترخاوي کا ایماوي نیژې خوري د هغه دوه ګونګون زه دوه
کوی دمان مسعود معلومېږي چې ژوند ډېر تریخ تېرېږي چا ته به ژغور کوې د چا نه به امداد غواړې
امداد خو د خدای شوي خو زه جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سینیټر صالح شاه د قومي اسمبلی ممبر مولانا جمال الدین دینا ایله لاره چې مو امداد وکړو
د کوی دمان د ترخه ژوند او د مشکلات نه مې چکلا د سیمې نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین خبر کان هغوی یې کندنی راکړله چې دای به په هره سطح باندې د کوی دمان ملاتړ دپاره کوټلي قدمونه پورته کوي.
مظلوم
غور خلق ہے لاچار خلق ہے طرف سے مبذول کرلا انشاء اللہ تعالی پخولا بندہ ہاں پھول چیز کر جس نے سر سر ہوا تھا تو پخولا تر خبر ہوا کہ حضور ہر چیز متعلق صاحب مواد نروشی پاک حوالہ سر حضور سے پیرا کرا تھا ان کا وقت پیٹر کرا شاہی انشاء اللہ تعالی
دا کودامان مسعود تریخ جوان نتا سر زمون همکار دا ډیر اسماعیل خان په خپل رالیګلی راپور کې خبرولی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې، که زمونږ په خبرونو څه تبصره کول غواړئ، په عامو حالاتو سویل غواړئ، مونږ ته په 00 420 11 24 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ، مونږ به د مشال په نوم خبرونه کې درته خبر کړو. د قبایلی سیمې خیبر شاعرانو د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې په نوم یو ادبي ټولنه جوړه کړې ده. د دې ټولنې غړي وایي د پښتو ادبي جرګې جوړولو موخه په دې سیمه کې د ادبي هلو ځلو پیلول دي. زموږ همکار د لوړګینه د راپور لګره
د خیبر جنسې شاعرانو د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې په نامه یو ټولنه جوړه کړې ده. د دغې ادبي ټولنې عہدیداران وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې دلته کومې ادبي سرګرمۍ نه دي ترسره شوې او نه هم کومې مشاعرې یا ادبي غونډې کېدې. نو دې ځکه دغه ټولنه را جوړه کړه چې دلته یو ځل بیا ادبي هلې ځلې پیل کړي. د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې د را جوړولو د مقصد په هکله د یادې جرګې جنرل سیکرٹری یا حسین سائل پردای مشال ریڈیو توائی
نو مونږ دا غواړو چې بس د خبر ادبی دغه لږ مخکې لاړ شي، لږ خامخا د ادب د ژبې خدمت وکړو. انشاءالله مونږ به دا چې څومره شاعران د دغې جرګو سره تعلق لري، که شنواری دي که افریدي دي، ډېر ښه ښه لیکوال مړه شوي دي، په هغو باندې مونږ زړه دی چې مشاعری وکو.
دا چې داسې ادبی ټولنې پښتو ادب ته څومره وده ورکوي په دې حکله د خیبر سیمې یو شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پردی وایي
نو یقینا چې ټولنه د مکتب کردار ادا کوي او په ټولنه کې چې څومره زده کړه کیږي په عام حالاتو کې چې کوم نه کیږي، یقینا چې نوی نسل به ورسره چې کوم ډېر راغشي او پښتو به ورسره ډېر چې کوم عام شي، ځکه چې پښتانه لیکوالان دي او پښتو ته چې کوم کار کوي. په ځینو ټولنو کې داسې وي چې هغه پاسنا په باندې چې کوم زده کړه ورکوي او په تنقیدي غونډو کې هم چې کوم داسې باس مباحثه راځي چې په هغه کې علم منتقل کیږي خلکو ته، نو یقینا چې پښتو ادب ته چې کوم یو ښه هغه چې کوم رسېدی شي فائدہ رسېدی شي.
د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې عہدیداران وویل چې دوی به په روان وخت کې د خیبر نومیالي شاعرانو لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، خاطر پریدی، خیبر پریدی، مراد شینواری، ساحر پریدی او داسې یو شمېر نورو وتلو شاعرانو ناچاپه مواد ته کتابي شکل ورکوي او د دوی په شخصیت، فن او شاعرۍ باندې به څېړنې هم کوي.
دا مشال ریډیو دا
زمونږ د خبرونو پای ته رسیدو ته لږه شیبه پاتې ده. دومره وخت مو سپمولې چې تاسو ته لنډ خبرونه یو وار بیا وړاندې کوم. اکسپارم عبدالحی کاکړ ته
د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومو کسانو د عوامي نیشنل پارټي ځای مشر سره له ملګري وجلې او بیا بیا ټپي کړی دی. د مردان د کلیوالي سیمو د پولیسو مشر عبدالصمد خان مشال ډو ټول د عوامي نیشنل ګوند ځای مشر ګل حمید خټک نن سهار په 11 بجې له یوې جنازې په خپل ګاډي کې بیرته راستنېدی چې په لاره کې پوستوالو باندې ډزې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د کاشغر گوادر راهداري منصوبه د پاکستان په ګډون د ټولې منطقې نړۍ لپاره ګټوره ده. اسلامآباد کې د منصوبې په هکله د معلوماتو ورکولو پر وخت وزیر اعظم نواز فول په دغه منصوبه باندې د چین د دورې پر وخت لاسلیک شوی و او د چین ډله به د ګل پورز د منصوبې جاج اخیستلو لپاره اسلام آباد ته رارسي. د پاکستان د سرکاري ټي وي د معلوماتو تر مخه قومي اسمبلی په 15 او صوبایي اسمبلی په 26 چوکۍ تیر ورځ ټاکنې شوې چې په غیر سرکاري نتیجې وایي مسلم لیگ تر ټولو زیاتې 18 چوکۍ ګټلې دي، پیپلز پارټي په دوم نمبر او تحریک انصاف 2 چوکۍ ګټلې دي، دغه رنګ عوامي نیشنل ګوند، متحده قومي موومنټ او پښتونخوا ملت یو چوکۍ ترلاسه کړې ده. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګوزن ناروغي وبایي شکل اختیار کړی دی. د دې په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کلو څخه کم عمره 14 ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي. ولسمشر حامد کرزي یو بیا پر ټولو خلکو غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایې کارډونه واخلي. شاغل کرزي په راډیویي وینا کې فرمول چې د ټاکنو پروسه یوازې په هغه وخت کې بریالی کېدلای شي چې د رایې ورکولو په
شرایطو برابر ټول افغانان ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر راتلونکي اونۍ پاکستان ته لاړ شي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې دا وار له ځانګړو غوښتنو سره پاکستان ته ځي. د افغانستان په لویدیځ ښار هرات کې په لسګونو کسانو د ایران پر ضد مظاهره کړې چې د دوی په وینا د دې هیواد د کورنۍ چارو کې مداخله کوي. په نننۍ مظاهره کې یو شمېر سیاسي فعالینو، دیني عالمانو او قبایلي مشرانو ګډون وکړی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون پر شام راغ کوي چې په روانه اونۍ کې له دمشق سره نږدې د داسوي کیمیا برید د پلټونو په لړ کې د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي ډلې سره همکاري وکړي.
له همدې سره دا خبري غړی او د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. زه نجیب امیر، عبدالحی کاکړ، اسحاق امیری او د مشال رادیو نور ټول همکاران تاسو نه اجازه غواړو. تاسو په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه اوریدئ. تر سبا پورې د خدای په امان.